د مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي زه بوريوال کاکړ مو د نن ورځې په دې ورستۍ خبري غړي کې هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې در خبرو هم دغه سیمو د پاکستان کورنۍ او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه کړې ده د هر څه به واورې خو تر دې وړاندې له انیسا اجمل څخه د دې سات خبرونه
السلام علیکم اول د خبرونو سرټکی په کورمه کې د ډرون برید په نتیجه کې د وسلوالو یو کمانډان وشل شوی دی د بیجنګ په غونډه کې ویل شوی چې طالبان دي د افغانستان سولې عمل کې سر تر سره ګډون وکړي او د شام ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نيستي د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه نیولې ده د خبرونو تفصیل د امریکا بے پایلټ الوتکو په کرما کې پر یو موټر برید کړي چې په کې له حقانی شبکې سره تعلق لرونکي او مشکوک وسلوال وشل شوی دی پولیټیکل انتظامیه او د استخباراتو ادارو د دې برید پخلی کړي وایي چې بے پایلټ الوتکو پاک افغان پولې ته نږدې د غوسګړې په متاسنګر کې پرون ماسپخین دوه توغندي په یو ګاډي وشتلې چې په کې د جمیل الدین په نامه یو وسلوال کمانډان وشل شوی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي پاکستان افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره دې د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي د خبره پاغه اعلامیه کې شوې چې د پاکستان افغانستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د سیمه ییز امنیت او همکارۍ په اړه په بیجینګ کې تر پرونی غونډې وروسته د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن خبره شوه په اعلامیه کې ویل شوي چې د افغانستان نامنی ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده د غونډې وروسته خبري کانفرنس ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف اویل
پاکستان په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مؤثر ډول د کومک په لړ کې د پولې د سمبالښت په نظام د افغان مهاجرینو واپسې او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی اسلام آباد د افغانستان او پاکستان لپاره جوړې کړې شوې د کړنلارې او د 15 کاري ډلو د زر کار شروع کولو لپاره د افغان حکومت د جواب منتظر دی
په دې موقع د چین خارجه وزیر وانګ یی ویلي هیواد به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو لپاره هڅه کوي دغه سي د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ویلي د افغانستان په بیابدانه کې د چین د همکارۍ هرکلی کوي د کابل سیمو د ځوانانو جرګوای نن یې د پاکستان د مختلفو خارونو په پریس کلبونو کې د فاټا اصلاحاتو عملی کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی دغه جرګه چې په نهو سیاسي او تلسو دستکونکو غیر سیاسي تنظیمونو باندې مشتمله ده غوړې نن مشال ویډیو ته ویلي چې په دې مهم کې په لسکونه وګړي برخه اخلي په مهم کې برخه غستون کې د فاټا یو دستکونکو محمد سلیم مشال ویډیو ته ویل د فاټا سان له صوبې جوړولو خبري به اصلاحات نور هم د سن ښکار کړي
زما تعلیم په پښتونخوا کې شوې ده هم د سومره یوت نه راځي یوم پټه کې نه کړه یونیورسيټي نشته زموږ نو دا مونږ ته ډیره اسانه خبره ده صفاټه کې پی کې سره مرچی او کزان ته صوبه مونږ غواړو نو زموږ د پروسس بر ډیر زیات ډیلې شي ایون 30 کالو پورم ډیلې کېدای شي
بلخو د خیبر پختونخوا کمی وطن ګوند صوبایي مشر پرون په سواد کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت خبرداري ورکړي چې کفاټه په خیبر پختونخوا کې شامل نه کړل شو نو دوی به پر ضد تحریک پیل کړي ځینې سیاسي ګوندونه او بیا قبایلي مشران وایي چې د فاټه راتلونکي پریکړه د ټول پختنې لارې وشي د پاکستان د سفران وزیر د رستیو کې ویلي وو چې ډیر سر به د فاټه اصلاحاتو عملی کولو لپاره اقدامات وکړي د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو په خاني سلاکار او د منصوبه بندي مرستيال چیرمن سرتاج عزیز وای چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ټریډ اوونډه څخه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي لمشال ریډیو سره نن په امریکا کې سرتاج عزیز ویل چې کله هم افغانستان د غونډه کول غواړي پاکستان ورته هر وخت تیار دی د سرتاج عزیز په خبره د ترانزیت ټریډ د غونډه دوه میاشتې مخکې په کابل کې دونکو وه خو د افغانستان له خوا منسوخ کړل شو بل خو افغانستان له په دې اړه څه نه دی ویلي افغان چارواکي وای طالبانو په غزنی ولایت کې 15 مسافر وشل دي نن د غزنی ولایتي شورا غړي ناصر احمد فکری ویلي د پیښه بیګان وخته په ازرو کلی کې شوې ده نو موري سیاست کړه طالبانو د مسافرو گاډي ودرولو لاغي په سور کسان کوس کړل او د وشتل رسته مړی ورلا پلارو پرې خو ده احمد فکری وای تر اوسه د مړو شناخت نه دي شوې د غزنی د والی بیان محمد عارف نوري په حواله بیا ویلي شوې دي چې وجل شوی کسان پکتیکا ته روانو طالبانو په خې سیمواري منلیدا دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستانی میشتې وسله والې ډلې جیش محمد مشر نور محمد ټانټرې وشلی دی. پولیسو نن ویلي د نور محمد مړې د هغه کور تر ملبې لاندې موندل شوي چې پکې هغه او ملګري یې د شپې محاصره شوي وو. پولیسو د عملیات د یو مهم پرمختګ په توګه یاد کړي دي. خو د پولیسو سرچینو دا هم ویلي چې د نور محمد دوه ملګري په تیښته کې بریالي شوي دي. نن د نور محمد د وژنې د خبر خپرېدو وروسته په سلګونو احتجاج کوونکي د سرینګر کوڅو ته راوتلي وو. هندي ځواکونو سره نښتې وکړې. پولیس وایي پنختو کې لږ تر لږه شپږ احتجاج کوونکي زخمیان شوي دي. د شام حکومتي ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نستې د یاغیانو تر ولکې لاندې اخیری سیمه نیولې ده. د شام د بشري حقونو د سر برطانیا میشته ادارې پرون ویلي حکومتي ځواکونه د مهمو عملیاتو وروسته د بیتچین، خرګوټي او سن نورو سیمو ګیر چاپیره راغون شوي وو. یاد اداره وایي د یاغیانو تر ولکې لاندې له شمال مغربي صوبې ادلیب څخه د مخالفینو جنګیالیو وستلو لپاره مذاکرات روان دي. د شام ځواکونه او د هغې اتحادي ډلې په سلګونه سنی وسلوالو او د آزاد شام ځواک ډلې سره جنګیږي. او اخیری خبر دا چې د روس دفاع وزیر سرګی شوګ وایي روسیې په شام کې په دوو پوځي اډو کې د خپلې موجودګۍ په مستقله توګه پر ځای کول پیل کړی دي. په دې کې یوه په ترتوس کې د بحري ځواک اډه او بله له لاساکي سره نستې خمیمیم هوایي اډه ده. شوګ ونډ ویلي د روس ولسمشر ولادمیر پوتین تېره اونۍ د اډو د سخت او عملي پړه منصوري ورکړه. روسیې هلته د مستقله ځواکونو پر ځای کول پیل کړی دي. همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شو. زموږ همکار احمد الله درته د کرنسو بیو د سباني موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 110.50 روپۍ اخیستل کیږي او 110.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو ایرو 109.50 روپۍ او 109.80 روپۍ. یو پاونډ 145.60 روپۍ او 146 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 9.40 روپۍ او 9.50 روپۍ. یو سعودي ریال 23.70 روپۍ او 23.80 روپۍ. یو افغاني 1.50 روپۍ او 1.50 روپۍ. او 315 ایرانی ریاله په یو پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 312 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیات محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې بعد پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 15 او زیات نه زیات 40، په بنو کې به کم نه کم 4 او زیات نه زیات 20، او په کوټه کې به کم نه کم 1 او زیات نه زیات 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورئ چې انیسا اجمل او احمد الله وړاندې کول. د امریکا بی پایلوټ الوتکې په کورم کې د حقانی شبکې یو وسلوال وژلې. د پاکستان، افغانستان او چین درې اړخیزي غونډې پر افغان طالبانو ژغ کړی چې خبرو اترو تکشینی. د قبایلي سیمو یو شمیر ځوانانو ویلي حکومت فاټا اصلاحات نه عملي کوي، نو دوی ځکه احتجاج ته اړ شوي.
د فاټا خلک چکم دی هغه د ټولو بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هغه چکم دی الته میډیا باندې پابند دي، الته خلکو ته یو حق د سیاسي نه دی، الته تعلیم ادارې چکم دی هغه د نش برابر دي.
کومي وطن ګوند پر حکومت ځخ کړی چې قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا غډې کړي.
چې د فاټا مسله حل شي، د فاټا د مستقبل خبر وشي، ان شاء الله زموږ د یقین نج امن بیا راځي، بیا بچي دي تلته کې ترقی.
هلته د قبایلی سیمه خاصدار ځواک هم د اصلاحاتو په اړه اندیشنې لري.
قبایل دا وخت سي چې مشتا په ګوشه صبح شي پیدا دو، چې مشتا کې پیګه سره ګډ شي په دښتر ته پیدا دو، کپ زوړه قانون اف سي ار شي مشتا پیدا دو، پکښ چې څه خامه وی واته ته پلشتویر کو ادا ټیک کو.
د پاکستان د میرمنو کمی کمیشن پر دې خبر اندیشنه شو دلی دا چې ولی د دیر په زمینی ټاکنو کې میرمنو رائے نه دی چولې، او د لیکوال او شاعر ډاکټر خالق زیار د مرګ یو کال پوره شو. خبرونو کې هم د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې په کورم ایجنسی کې د حقانی شبکې یو وسلوال وژل شوی دی. چارواکي وایي چې دغه برید نن سوی او چې موټر په نشه شوی دی. تاریخ ورغځي نور حال راکوي.
پولیټیکل انتظام او د استخباراتي ادارو د دغه بریټ پخلی کړی دی او وای بي پلوټ الوتکو پاک افغان پولیټنک دی د غوسګړی په متا سنگر کې د نه په ماس پخین دوه توغندی پر یو فولډر گاډي وشتلې دي چې پکې د جمیل الدین په نامه یو وسلوال کمانډر مړ شوی دی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه خدلو په شرط مشال لډیو ته وویل دغه کمانډر هغه وخت نه خشو کله چې د شهیدانو درې په قبرستان کې خپل گاډي ودرولې او خپل نور مرګرو سره خبرې کولې. چارواکي زیاته کړه هلته تر سلورو پورې نور کسان هم موجود دول خو هغه ټول لدې بریدا بجوتلې دي. هغه دا هم ویل کمانډر جمیل الدین نن سهار لټل سیمه هلته خپل مرګرو سره د ملاقات لپاره ورغلی وو. دا هغه په خبره په دغه بریډ کې مرشوې وسلوال کمانډر جمیل الدین له حقانی ډلې سره تعلق لري. په دغه اړه د وسلوال ډلې لا تر اوسه کوم دریز مخیتانه درغلی او نه هم آزادو سرچینو د وسلوال کمانډر د مړ کېدو تصدیق کړی دی. اوسګړی سیمه د برکور مې لپاره چنارا نږدې 15 کیلومتره لرې د جنوب لور پرته ده. په سیمه کې د حقانی ډلې پر وړاندې د امریکا ځواکونو د بیپلو الوتکو بریدونه لسمو د څخه زیات شوي دي. نننی برید په کورما کې دا کال د امریکا بی پیلوټ الوتکو اتم برید دی. په دې کې شپږ ځل بریدونه په اوسګړی کې شوي دي. تر دې وړاندې د امریکا بی پیلوټ الوتکو هلته په 10 دسمبر د وسلوالو تر استعمال لاندې یو کور په توغندي وشتلی وو. په هغه برید کې داسې کوم ځاني زیان نه و شوی، خو ولیک د اکتوبر په میاشت کې هلته د پرله پسې د شیو ډرون بریدونو له امله تر دېرشو زیات مشکوک وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. طارق ورکزی، مشال رادیو، پېښور.
د چین په مرکز بیجینګ کې د افغانستان، پاکستان او چین ګډي غونډې پر افغان طالبانو ژغ کړی دی چې خبرو اترو تکشینی. په دې غونډه کې د درې واړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ګډون درلود. چین ویلي چې دوی په نال کې د پاکستان او افغانستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو ښه کولو هڅه هم کوي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
پاکستان، چین او افغانستان په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره دې د افغانستان حکومت سره د سولې پروسه کې ګډون وکړي. نن سهار د افغانستان په اړه د پاکستان، چین او د افغانستان درې اړخیز مشورتي غونډه په بیجینګ کې شوې. دې لړ کې د پاکستان خارجه وزارت لخوا جاري شوې د ګډې اعلامیې تر مخه چې درې واړو هیوادونو یو وار بیا تکرار کړي چې افغانستان کې د تشدد خاتمې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسه تر ټولو ښه حل دی. اعلامیه زیاتوي چې درې واړو ملکونو خپل منځي اړیکې ښې کولو، خپل منځي همکاري، د رابطو سیوا ولو او د وسلوالو پر ضد بیل توپیره کاروایی کول ژمنه یو وار بیا کړي. د پاکستان خارجه وزارت وایي چې درې واړو ملکونو خارجه وزیرانو خپل منځي اعتماد سازي، مفاهمت، پرمختیا، سلامتیا، کومک او د ترهګرۍ په معاملاتو په ګډه د کار کولو اتفاق کړی دی. درې واړو خو ټینګار وکړو چې د ترهګرۍ پر ضد به جنګیږي او ویل چې یو هیواد تنظیم یا یو تن ته خپل خاوره د بل ملک پر ضد د کارولو اجازه نه ورکوي. درې واړو هیوادونو په دې هم اتفاق وکړو چې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره به همکاري سیوا کوي او د وسلوالو ډلو پر ضد به بېره توپیره کاروایی کوي. د غونډې وروسته خبري کانفرنس د چین خارجه وزیر وینا وه چې چین به د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ښه اړیکو لپاره کوشش کوي او پاکستان او افغانستان سلامتیا لپاره به خپل ګامونه جاري ساتي. په دې موقع د پاکستان خارجه وزیر وویل چې اسلام آباد د افغانستان او پاکستان ترمنځ 15 کاري ډلې جوړولو لپاره ژمن دی. دیوایي پاکستان په دې غونډه کې د ترهګرۍ مخنیوي لپاره په مؤثره ډول د کومک په لړ کې د پولې د سنبالښت په نظام، د افغان مهاجرینو واپسې او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو ټینګار کړی. اسلام آباد د افغانستان او پاکستان لپاره جوړې کړې شوې د کړنلارې او د 15 کاري ډلو د زر کار شروع کولو لپاره د افغان حکومت د جواب منتظر دی. د افغانستان د خارجه وزیر صلاح الدین رباني وینا وه چې د افغانستان په بیا ودانۍ کې د چین د کومک هرکلی کوي. دیوای ترهګری ورس سربلې سیوا کیږي. دا ختمول لپاره په مکمل توګه مخلصه او عملی همکاري او د سیمې او نړیوال ملکونو ترمنځ د کومک ضرورت دی چې د مشترکه دښمن ته ماتې ورکړو. موږ په دې متفق شوو چې د هر قسمه ترهګری پر ضد به بیره توپیره کاروایی کوو. د لړکی د سیمه ایز چارو کارپو طاهر خان وای د دې غونډې د لارې طالبانو ته یو مضبوط پیغام ورکړی شو.
چین غواړي چې د هغې کې د بلیونونو ډالرو پروژې دي، هغه ون بلډ ون روډ چې ورته وایي، داسي پیک په دې سیمه کې. نو چین سره دا یاره ده که دلته جنګونه هم وي یا د پاکستان افغانستان ترمنځ تعلقات هم ښه نه وي، نو دغې ته ضرور هغه خطر پېښېږي. نو چین ځکه ډېر علاقمندي لري او بیا د چین رول ځکه مهم دی چې د افغانستان او پاکستان ورسره ښه تعلقات هم دي. دریم، د چین بیا طالبانو سره هم رابطې شوې دي. دې کال کې هم طالبانو سفرونه کړي دي. نو لکه دې ټول شیان ته چې وګورو، نو امیدونه د بیجینګ غونډې سره تړلې کېدای شي.
په بیجینګ کې ترسره شوې دا یو ورځنۍ غونډه وه چې نن سهار وشوه. د درې واړو ملکونو درې اړخیز مشورتي بله غونډه به په کابل کې کېږي. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی مخکې هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې د ښې کولو په اړه کوشش کړی وو او د روان کال په جون میاشت کې د اسلام آباد او کابل دورې هم کړې وه.
د مشال رادیو د شورو دروازي
اونیس پروګرامونه
روختیا او درملنه
په لسنه مباجو
د مشال رادیوي مجله
په یوونی مباجا
ستونزه او سرکار
په پابند 2 بجو
د کرخه په غاړه
په 2:30 بجو
د نړۍ رنگونه
په 3:30 بجو
پرګنه
په پاوکم 4 بجو
د مشال ترانا لاندې
په 4:30 بجو
د فاټا د ځوانانو جرګې غړي نن د ملک په بیلابیلو شهرونو کې د فاټا او خیبر پښتونخوا د یو کېدو لپاره د سختي مهم چلوي. په پېښور کې هم پریس کلب ته مخامخ د فاټا او خیبر پښتونخوا په لسګونو وګړو په دغه مهم کې برخه اخیستې وه. د ځلاند یوسفزي رپورټ اورو.
د مصباح الدین په نامه د فاټا یو زده کوونکی په دستخطي بینر د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ورګډولو په حق کې لیکل وکړو. د غزوان مشال رډیو ته وویل چې د فاټا ولستا بنیادی انساني حقونه زر تر زره د ورکولو تر ټولو اسانه لار د خیبر پښتونخوا سره ګډېدل دي.
د فاټا خلک چې کوم دی هغه د ټولو بنیادی انساني حقوقونه محروم دي. هغه چې کوم دی هلته میډیا باندې پابندي ده. هلته خلکو ته یو حق داسې حاصل نه دی. هلته تعلیمي ادارې چې کوم دی هغه د نش برابر دي. هلته انفراسټرکچر د سره شته دی. نو مونږ غواړو د دې دپاره چې کوم حقونه د پاکستان د نورو حصو شهرونو ته حاصل دي هغه د فاټا خلکو ته مسیلي.
بلخوا د فاټا سپریم کونسل په نوم یو غورځنګ د فاټا د راتلونکي په اړه له کومې فیصلې وړاندې له قبایلي اولس د ټول پښتنې غوښتنه کوي او وایي چې له دې پرته انضمام به د فاټا د اولس له حقونو سرغړونه وي. خو د قبایلي سیمې کرمي ایجنسۍ یو زده کوونکی محمد سلیم وایي چې د فاټا زیاتره اوسیدونکي د انضمام په حق کې دي.
په خیبر پښتونخوا کې اوسېږم. زما تعلیم په پښتونخوا کې شوې ده. همداسې څومره یوت نه راځي یوم پاټه کې نه دی کړی. یونیورسټۍ نشته زموږ. نو دا مونږ ته ډېره اسانه خبره ده. سفارت کې پی کې سره مرچی او که ځان ته صوبه مونږ غواړو نو زموږ د پروسس بر ډېر زیات ډیلې شي. ایون 30 کالو پورې هم ډیلې کېدای شي. په دې تمه کې یو څه مطلب څوک یې خو څه زموږ د فاټا مطلب د غلامۍ نه آزاده کې او د هغې واحد حل دا د سفارت د مرچی کې پی کې کې
د قبایلی سیمو د ځوانانو جرګې دستخطي مهم ته د خیبر پښتونخوا سیاسي کارکونکو هم ورغلل. د اسلامي جمعیت طلبه د خیبر پښتونخوا مشر شاهکار عزیز وایي چې دوی هم د انضمام په حق کې دي او دا ځکه چې د خیبر پښتونخوا او د فاټا اولس له یو بل جلا کول ګران دي.
بل د دې تاریخ وګوري دا شو وزیرستان خلک د بنو سره اټیچ دي. ای کلچرل ته اټیچ دي. د باجوړ ایجنسې د ملکړ ایجنسې سره یو ځای دي. خیبر او د مومند د پیښور سره یو ځای دي. جو د عقیدې نشي د دې حلوم دای دام دا یو ځای دي. دا نور زینو سره اټیچ دي. دغه رنګ دا پی کی پی سره دا مرشد دي. دا آپشن نه اخلي.
د فاټاز ودانو جرګې لخوا د استخطي مهم د پیښور ترڅنګ اسلام آباد لاهور او د خیبر ایجنسې لنډی کوتل کې هم تر سره شو. زلان یوسفزای مشال ریډیو پیښور.
هلته قومي وطن ګوند په سوات کې غونډه کړې ده. یاد ګوند مشرتابه پر حکومت غږ کړی دی چې قبایلي سیمې دي په خیبر پښتونخوا کې ګډې کړل سي. د دوی په وینا که حکومت داسې وکړي نو هلته به امن هم راسي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
سواد دنګرام کې د قومي وطن پارټۍ صوبایي صدر او پخواني صوبایي وزیر سکندر شیرپاو د ملکن ډیویژن پارټۍ مشرانو ته وینا کې وویل چې دا وخت مګ د لوی بحران څخه مخ دی ولې صوبایي او مرکزی حکومتونه په جنگ دي. دوی ویل چې ملک کې د ترهګرۍ مخنیوي دپاره د نیشنل اکشن پلان باندې پوره پوره عمل وکړی شي او کچرې نوې پالیسۍ جوړول وي په هغې دوی هم عمل وکړی شي. دوی ویل چې فاټا په اړه فیصله کیدونکي وه ولې د دوو پارټو له وجې د ځنډ ښکار شوه. دوی غوښتنه وکړه
سو پورې چې ادغام نه شوې سو پورې چې هغه د دې صوبې حصه نه جوړ شوې مونږ وایې پورې پارام نه کینو او کاغې لپاره د تحریک چلولو ضرورت دی. تحریک په چلو خو پارام نه کینو او دا مونږ وګورو دا زمونږ امن سره تړلې دي چې د فاټا مسله حل شي د فاټا د مستقبل خبره وشي نو ان شاء الله زما دا یقین دی چې امن بم بیا راځي بیا بشي دي دلته کې ترقی کوي.
سکندر شیرپاو په دغه محل زیاته کړه چې د پاکستان او چین ترمنځ لوازنامې او راهداري جوړېدل ښه کار دی ولې دوی ته نه ښکاري چې دغه کې د خیبر پښتونخوا ولس او بیا زپلې شوې سیمې شامل دي.
چې ټیک ته چین دی راشي دلته کې بالکل انویسټمنټ وکړي او مونږ به دا غواړو چې زمونږ دې غریبانو ته دې پښتنو ته دې خرڅونو ته چې دوی کومې قربانۍ ورکړې دي د هغې سلا د نوکرۍ په شکل کې د روزګار په شکل کې ورته میلو شي ناله به مونږ وایو چې هاو واقعي ده چې دا سی پیک چې دی دا ګیم چینجر منصوبه ده او که دغه ونه شوه نو د بلیونو ډالرې به راشي خو زما د دې غریبانانو قسمت په بدل نه شي. دغې ته مونږ تیار نه.
په دغه موقع د سوات بونیر دیر او ملکن ایجنسۍ زلو پارټي عهدیدارو هم ویناګانې وکړې. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو اوریده متحده مجلس عمل د بهلی تر اعلان وروسته د یاد مذهبي اتحاد فعالولو په حق له لومړی خونډه د سې شنبه په ورځ په پېښور کې تر سره شوې ده. په دې کې د جماعت اسلامي جماعت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې تر څنګ ځینو نورو مذهبي ډلو هم ګډون کړی و. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث په دې حق له د مشتاق احمد خان سره مرکه کړې ده.
مرکزی متحدہ مجلس عمل تنظیم فیصلہ کړی دا چې موږ به د جنوري په اجلاس کې ختمی تاریخ اعلان کوو او چې کلم هغه د وفاقي حکومت نه او د صوبایي حکومت نه دراوتو په تاریخ اعلان کوو د مجلس عمل ټولې پاټه هغه اطاعت پکې هغه به منی هغه تسلیم کوي.
مطلب د دې نه موږ دا واخلو چې دا حکومتونه به سرته نه رسیدي او به د حکومت نه مخکې استعفا ورکړي. په دې دغه شوی د مشاورت شوی
په دې کې دا خبره هم شوی دا چې ضروری نه رچې موږ حکومتونو سره جګړې وکړو او په تنازعاتو په جګړو باندې د حکومت نه راووزو د حکومت راغورځول لپاره کوښښونه وکړو. موږ به د حکومت نه په یو ښه انداز سره هم هغې د وفاقي حکومت نه موږ د صوبایي حکومت نه راجدا شو او په دې وجه به راجدا شو چې اوس زموږ یو اتحاد جوړ شو د هغه اتحاد تقاضه ده چې موږ نورو سیاسي جماعتونو سره په حکومت کې نیو.
دغه چې کوم تاسو وختي د سیکولر ګوندونو په ضد دغه خبره وکړه چې د ایم 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 د هغې په ضد باندې دغه شوی دی جوړ شوی دی نو دغه اتحادونه هم د هغې سره شوی دی.
دا اتحادونه نو دا وقتی حکومت کې شمولیت او ارزی ارنجمنت او څنګه چې ما په خپل پریس کانفرنس کې مووی چې دا ارنجمنت صرف د کابینټ روم پورې دی او صرف د قومي یا د صوبایي اسمبلی د چار دیوارې پورې دی. اتحاد د متحده مجلس عمل جوړ شو. که تاسو خیال کړئ په دې وفاقي حکومت کې که جمعیت العلماء اسلام شامل دی که په صوبایي حکومت کې جماعت اسلامي شامل دی زمونږه چې کوم ایشوز دي په هغه باندې مونږ یو یو لکه ختم نبوت په ایشو باندې مونږ یو یو دامو رسالت په ایشو باندې مونږ یو یو مسجد اقصا په ایشو باندې مونږ یو یو نو څومره دینی ایشوز چې دي په هغه کې مونږ خپل یو بل سره مرسته او ملګرتیا کړې ده.
ایم ایم ای به په ملک کې د کتا سودا وایي چې د اسلامي نظام لپاره به هم دغه کوي کنه هلی ځلې کوي دغه پکې یو بنیادی د ایم ایم ای په مخ کې دغه کې هم منشور کې دا خبره او وسم ده. تاسو څه ګڼئ د پاکستان آئین چې دی په هغه کې قرارداد مقاصد یا نور هر سره چې کم نینو هغه داسې خبرې په هغه کې دي چې هیڅ یو قانون سازي به داسې نه کیږي په پاکستان کې چې هغه د آئین سره د اسلام سره متصادم وي نو دغه حواله سره لکه تاسو به څه هلی ځلې کوي دغه هر سره خو زما خیال دی چې په آئین کې موجود دي.
ډېر ښایسته سوال موقع. بالکل آئین کې دا شته رہے چې حاکمیت اعلی د الله تعالی ده. آئین کې دا شته رہے چې سپریم لا به قرآن سنتی. آئین کې دا شته رہے چې سرکاری مذہب به اسلامی. آئین کې دا شته رہے چې د قرآن سنت خلاف قانون سازی نشي کېدی. خو د دې هر سنه باوجود هم داسې قیادت نشته رہے چې د آئین دا دفعات دا نافذ کی. لکه آئین کې دا شته رہے چې سود به په پاکستان کې نه وي خو حکمرانان سود نه ختمی. نو اصل خبره داره چې آئین کې زمونږ د قرآن و سنت یو ریفلیکشن دی او دا د علماو د وجه نه دی. 1973 کې علماو په پارلیمنت کې چې کم کردار ادا کړی دی د هغې د وجه نه یو اسلامي دستور د 73 دستور په صورت کې موږ ته ملاو شوی دی. اوس دا اسلامي دستور نافذ کول دی دا سیکولر قیادت نشي نافذ کولی دا به دیندار قیادت.
تاسو ته خو هم 15 کاله مکمل او شوی وه که تاسو په هغه ټایم کې په مرکز کې کمزوري وای که څه وجه وه په هغه 15 کالو کې تاسو څومره پراګرس کړی؟
موږ په هغه 15 کالو کې د آئین د بحالۍ دپاره د یو امیر او ډیکټیټر خلاف جدوجهد او د امریکې د نفوس خلاف خپل جدوجهد کړی دی. موږ خو په هغه 15 کالو کې په یو پرویز مشرف دلته یو امیریت و یو ډیکټیټرشپ و او په هغه لږ وخت کې هم په دې صوبه کې چې کوم محدود اختیارات و په هغې کې موږ د اسلامایزیشن طرف ته د ټرانسپیرنسي دپاره د کرپشن خلاف د امریکې اثر نفوس ختمول او دې ځای کې د تعلیم د صحت او د سړک او د سکول اوبو او د ترقۍ بنیادي انفراسټرکچر رکول والی سره ډېر لوی کارونه کړي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو په دې میله کې له نن څخه د قبایلي سیمو او اف آر لوبغاړو ترمنځ د جمهوریت په میدانونو او سیالۍ پیل شوې ده. د دغې میلې پرانیسته پرون د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسي کړې ده او د ډسمبر 23 نیټې پورې به دوام ولري. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر جنسی په جمرود کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. د فاټا د لوبو ډایریکټریټ چارواکي وایي چې په دې میله کې 25 لوبې کیږي او 15 لوبې پکې د سکولونو جنکو لپاره هم ایښودل شوې دي او د دسمبر 29 نیټې پورې به دوام لري. د ټولو قبایلي جنسی او وفارز نه لوبغاړي جمرود ته رسیدلي او دلته په جمرود لوبو میدان کې پا په کرکټ، فوټبال او هاکی کې برخه اخلي او باسکټبال، بیډمنټن، ټیبل ټینس او داسې نورې لوبې به په سکولونو کې دننه کیږي. د جنوبي وزیرستان نه جمرود ته راغلی د باسکټبال یو لوبغاړی شمس محسود مشال ریډیو ته وایي،
باسکټبال ټیم راوستې ده، دولس کسانی باسکټبال دپاره، نور خو ډېر لوبغاړي دي، موږ دولس کسانی باسکټبال دپاره ډېر خوشحال دي. ټول علاقان د سپورټس نه ډېر خوشحالېږي چې سپورټس میلې وي، داسې به علاقه کې به امن وي، ښه پروګرامونه به وي، ډېر ښه اثر اچوي په امن باندې علاقه باندې. جمرود خو مې ډېر خوښ دی، پیله راغلی اوس دوهم ور ده چې مدرازریمي میچ دپاره ډېر زبردست علاقه ده، انشاءالله فاینل به ګټو.
د باجوړ جنسینا راغلی د رسکشۍ یو لوبغاړی سردار حسین وایي،
او موږ راغلی یو دلته د فیسټیوال ته، او دلته مونږ انشاءالله د ګټې پنیت راغلی یو، او مونږ د رسکشې ټیم یو. بدمنی خو د 2005 نلته کې شروع شوه باجوړی جنسای کې، او هغه نه پس انشاءالله چې حالات ډیر زیات خوشوي دي. خلک خو یوازې د جمرود بزنوي مزه بده ټول پاټه وي، مجه زمونږ د ټول پاټه خلک ډیر ښه خلک دي. نو بس دا خو دا مونږ خو روزانه غواړو چې یاره دې کې مونږ یې سیوالو چې کلمي انشاءالله مونږ ډیر ښه تیارې کړې دي.
چرواکی وایي چې په دې میله کې د یوې مشاعرې تابع هم شوې ده، قبایلي شاعران به پکې برخه اخلي او روایتي خوراکونو سټالونه به هم پکې لګ. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د ځوانانو غږ.
کالج چرته لاړه، په اسکول کې انفراستراکچر بالکل نشته، اسکولونو نه بوت بنگلې جوړ شوې دي.
د دې خلاف منګه تر پاسېدل پکار،
منګه د دې دشتګردې مقابله په قلم کوو.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسته راوړنو، ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې له تاسو ځوانانو سره ستاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اصرار العالم مومن دا یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه،
او د نهي په ورځ غرما پر 1:30 بجه په تکراری بڼه په مشال رادیو او ویبپاڼه.
مشال ریډیو ته غوږیست. د پاکستان د بجلی وزارت په لومړي ځل دغه سی یو اپلیکیشن جوړ کړی دی چې په موبایل کې خلک واچوي، نو بیا کولای سي چې د خپل بجلی بل، هم دغه سی د خپل بجلی د فیډر یا د مرکز، او هم دغه سی چې څوک له دې څخه په ناجایزه توګه بجلی استعمالوي، د دې هر څه په اړه معلومات د همدغه اپلیکیشن لاره ترلاسه کولای سي. د مشال ریډیو خبريال رفعت انجم په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د بجلی او توانایي وزارت د ولس د اسانتیاو لپاره د روښانه پاکستان په نوم یو موبایل اپلیکیشن جاری کړی دی. د نهي په ورځ اسلام آباد کې د توانایي وفاقي وزیر د دې اپلیکیشن پرانستو کړه. په پاکستان کې د بجلی استعمالونکي به اوس د موبایل اپلیکیشن د لارې خپل د بجلی بل، د بجلی تقسیم کوونکي کمپنۍ کارکردګي او د بجلی لوډ شیډنګ په اړه معلومات ترلاسه کولی شي. په دې اړه مطبوعاتو سره خبرو کې د بجلی او توانایي وفاقي وزیر اویس لغاری وویل چې حکومت د ولس سره کوم لوز کړی وو هغه پوره کړو.
میٹر کے جو اونرز ہیں
اس با اولس د خپل فیڈر د 13 گھنٹو ریکارڈ کتے شی چې کله بند شوه او څو وخت بند شوه. بل دا چې دوه هغه متعلقه فیڈر نه څومره په غلا بجلی استعمالیږي، یو تن دا هم معلومول شي چې د هغه د بجلی فیڈر بند دی او کنه. د دې هر څه متعلق معلومات به اوس اولس ته د یو اپلیکیشن د لارې مخامخ وي،
اس اپلیکیشن کے ذریعے سامنے ہوں گی.
د نوموړي په وینا د سرکاري ادارې ټول معلومات او غوښتنې به اوس د اولس سره هم شریک کول شي، کوم چې د یو قومي اسمبلی غړي او نور اعلی چارواکو سره هم ندی شریک کړی شوی. وفاقی وزیر اویس لغاری وویل چې د ټولنیزو رسنیو د لارې په حکومت ګوتې پورته کیږي چې حکومت په ملک کې د لوډ شیډنګ ختمولو اعلان ترسره نه کړو، او په ډېرو سیمو کې اوس هم د بجلی لوډ شیډنګ روان دی. خو د ده په وینا چې ملک کې په زیاتره سیمو کې د بجلی لوډ شیډنګ ختم کړی شوی دی، او په کوم ځای کې چې بجلی په پټه استعمالیږي هلته به لوډ شیډنګ روان وي. یاد روي چې د روانې میاشتې په شروع کې حکومت اعلان کړی و چې د ملک د 10,000 نه زیات په فیډرز لوډ شیډنګ ختم کړی شو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال پنوم
ساسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو سانګړې خبرونه.
مشال ریډیو ته ورځيست وخت په پښتونخوا کې د مازګر 5:30 بجې سو، یعنی ساجمل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
موسیقی
په کورمه کې د امریکا بے پایلټ الوتکو په یو موټر برید کړی چې پکې له حقاني شبکې سره تعلق لرونکي او مشکوک وسله وال وژل شوی دی. پولیټیکل انتظامی او استخباراتي ادارو چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې دا برید پرون ماسپخین د غوسګړې په متاسنګر سیمه کې شوی دی. وسله والو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. پاکستان، افغانستان او چین په وسله والو طالبانو وکړي چې زر تر سره دي د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خبري شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بیجنګ په غونډه کې ویل شوي د افغانستان ناامني ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د قبایلي سیمو د ځوانانو جرګه وایي نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فاټا اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی. په دې مهم کې برخه اخیستونکي د فاټا یو زده کوونکي محمد سلیم مشال ریډیو ته ویل د فاټا ځان له صوبې جوړولو خبرې به اصلاحات نورم د ځنډ ښکار کړي. د پاکستان د وزیر اعظم بهرنیو چارو پخوانی سلاحکار او د منصوبه بندۍ مرستیال چیرمن سرتاج اسیس وایي چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیټ ټریډ غونډه ځکه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. مشالډي سره په مرکه کې نوموړي ویلي چې کله هم افغانستان دا غونډه کول غواړي پاکستان ورته هر وخت تیار دی. افغانستان له په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي وایي طالبانو په غزنی ولایت کې 500 مسافر وژلي دي. نن د غزنی ولایتي شورا غړي ناصر احمد فکری ویلي د پیښه بیگانه وخت په سرو کلی کې شوې ده. طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستاني مشت وسلو والی ډلې جیش محمد مشر نور محمد ټانټری وژلې دی. او د شام حکومتي ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې اخیری سیمه نیولې ده.
خبرونه مله مشال ریډیو څخه واورېدی چې انسا جمن وړاندې کول. اوسم زو اسلام آباد ته ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو په خپلو ګڼو کې پر کوم موضوعاتو باندې بحث کړی دی. د مشال ریډیو خبریال عرفت انجم پکې د ځینو ادارې لوستې دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کلی کې چیروس دا وکړی چې د هغوی د اندازې مطابق وسله والې ډلې داعش تقریبا له زرو پورې وسله وال په افغانستان کې موجود دي. د روس مطبوعاتو په افغانستان کې د روس ولسمشر نماینده خصوصي زمیر کابلوف په اړه ویلي دي چې ماسکو په خاصه توګه تاجکستان او ترکمنستان سره نږدې شمالي افغانستان کې د داعش په زیاتېدو اندېښمن دي او ماسکو دا معامله په بیا بیا د ملګرو ملتونو او نیټو ته وړاندې کړي، خو په دې اړه لا د هغوی سره ردعمل نه دی راغلی. ادارې زیاتوي چې تېرې مودې راهیسې دا خبرې رامخته شوې دي چې داعش تر افغانستان رسولو لپاره بېله څه شناخته هیلیکاپټرې دا کار ترسره کوي او تر دې نور څیزونه هم رسوي. ادارې په وینا چې دا وسله وال د افغانستان په خاورو ناست نه یوازې د هند جوړ کړی شوي کلبوشن نیټورک سره په مرسته پاکستان کې دننه بدمنی خوروي، بلکې نور ګاونډي هیوادونو له مشکلات هم پیدا کوي. ادارې وایي چې څنګه نیټو فورس افغانستان نه وتلو فیصله واپس کړ او بیا هلد پاتې شو چې د سیمې هیوادونو د خپلې مرضۍ تابع کړي. ادارې خره کې وایي چې د سیمې هیوادونو ته به د دې خطرې مخنیوي لپاره مشترکه تګلاره ټاکل وي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د فاټا یوت میلې د پرانیست دستوري په موقع یو ځل بیا دا ویلي چې قبایلي سیمې په کامی بهر کې شاملول د وخت ضرورت دی او د لړ کې ټول معاملې به په اتفاق سره ترسره کولی کیږي. ادارې وایي چې وزیر اعظم په وینا چې په قبایلي سیمو کې د ایف سی آر تور قانون ختمول ضرور دي، کوم چې انګریزانو د خپل مقصد لپاره جوړ کړی وو. ادارې زیاتوي چې بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډولو لپاره د تحریک چلولو اندی اور کړی ده او په دې لړ کې د فاټا سیاسي اتحاد مرستې هم ترلاسه کوي. ادارې وایي وزیر اعظم او نور وفاقي وزیران په فاټا اصلاحاتو د عمل درآمد یقیني کولو خبرې کوي. وزیر اعظم تېره ورځ یو ځل بیا فاټا ته لاړو او دا خبره یو ځل بیا وکړه چې فاټا به په کامی بهر کې شاملوي، خو کله به شاملوي د دې څه وخت ورنه کړو. ادارې په وینا چې بلخوا د نوي حلقه بندیانو لپاره فارمونه تیار کړی شوی ده، څومره به ښه وي چې وفاقي حکومت سیاسي مشرولی په اعتماد کې واخلي، د دې ټول اندېښنې ختم کړي او په دې اړه عملي ګامونه پورته کړي چې د قبایلي سیمې د تعمیر او ترقۍ سره سره ولس ته هم اسانتیاوې ملاو شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
روټرز خبري ایجنټس په کراچۍ کې د هغه ټیکسي سرویس موضوع راخېسته ده چې شزیه چلوي او ډیپلوماټ مجلې بیا په افغانستان کې د جوړجاړي پر موضوع مقاله خبره کړې ده. د دواړو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
رویټر خبری ایجنس خپل یو مقاله په کراچۍ کې د خزو د هغه ټیکسی سرویس په اړه خبره کړې چې ورته د ګلابي رنگ لوجې پیکسی نوم ورکړل شوی. مقاله لیکونکي زوفین ابراهیم ته دغو پیکسی چلوونکو خزو ویل دي چې کسه هم د دندې پر مهال پرې وازونه کیږي، بد اخلاقه تبصرې او د بدرګ کېدو پر مهال ورپسې شپیلی وهل کیږي. خو د دې باوجود هغوی وایي چې مونږ به په دغه ښار کې د پیکسی چلول جاری ساتو او په حفاظت به نورې ښځې دفتر رونو، سکولونو، کالجونو، پهنتونونو او خی بدلا اوړو راوړو. د مقالې په خبره د روان کال د مارچ میاشتې نه په تجارتي ښار کراچۍ کې د پیکسی سرویس شروع شوه چې خلک یې د ټیلیفون او یا هم په شخصي توګه په کرایا کارولی شي. د دغه ټیکسی سرویس ښځې ډرایورانې وایي چې هغوی د نورو ډرایورانو لخوا زورول کیږي، خو ژمنې دي چې دا کار به جاری ساتي. مقاله د کراچۍ د اربن ریسورس سنټر لخوا خپور شوی د یو راپور په حواله دی اتوی چې په دغه ښار کې ګڼ شمیر هغه ښځې چې د تګ راتګ لپاره عوامي ګاډي کاروي د سناسه جنسي زورونو سره مخ کیږي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې د سیډونکو مایکل کوګلمن او جیمی شنک یو مقاله خپره کړې چې پکې راغلي چې تیره میاشت کولمبیا په دغه هیواد کې وسلواله مبارزه کوونکي ډلې فارک یا د کولمبیا انقلابی وسلواله ډلې سره د هغه امن لوزنامې ډومبۍ کلی د ولماندله چې 250 کلنه جګړې ته یې د پای ټکی کې خودو. خو مقاله لیکونکي د کولمبیا جګړه د افغانستان شخړې سره پرتله کوي او زیاتوي په ډومبۍ نظر کې ښکاري داسې چې دواړه هیوادونه په ظاهره یو بل نه ډېر مختلف دي، خو چې کله د دواړو هیوادونو د شخړې دقیقه مطالعه وکړل شي نو حیران کونه مماثلت پکې ښکاري. لکه ډومبۍ مماثلت دا چې فارک او طالبانو دواړو ته د پولې بل خوا د پټنځایونو نه ګټې رسي، بل دا چې دواړه ډلې د نشه یي توکو په کاروبار کې ښکېلې دي او ګټې ترې پورته کوي. مقاله کې راغلي چې د کولمبیا فارک ډلې سره د ناکامه امن مذاکراتو د اوږد تاریخ باوجود په 2014 کال کې د امن پلوسنامه کولو بریالی شوه، خو افغانستان د کامیابه جوړجاړۍ په مخه د دریو لسیزو راهیسې د سخت کړاو سره مخ شوه. خو د دې له وجې ورته درې حوصله افزا سبقونه هم ملو شوي. لومړی دا چې د پوځي طاقت په اډانه یا غیانو سره خبرې اترې به هیڅ نتیجې ورنکړي. دویمه دا چې په سیمه کې روانه د یاغیتوب بڼه باید د کامیابه امن مذاکراتو په لړ کې خپل رول ولوبوي، او دریمه دا چې په دې لړ کې نړیواله همکاري ضروری ده، خو باید دغه خبرې اترې د بهرنو لاسوهنو نه خوندي وساتل شي.
د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د ناتو او امریکا له حضور پرته به په افغانستان کې حالات نور هم خراب وي. هغه دا خبره پرون د روس د ملي شورا دواړو جرګو له لوړپوړو غړو سره په لیدنه کې کړې ده. تفصیلي د صفی ولستانګزی په رپورت کې
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي که امریکایي او ناتو عسکر په افغانستان کې نه وای د دغه هیواد وضعیت به تر دې هم خراب و. پوتین پرون د روسیې فدرالي اسمبلی د دواړو جرګو فدرالي شورا او دوما جرګې له لوړپوړو استازو سره لیدلی او په دې موضوعاتو یې بحث ورسره کړی دی. انټرفاکس خبري اژانس رپورټ ورکوي چې پوتین ویلي وضعیت خرابه شوی دی. دا رښتیا ده او لا هم وضعیت په خرابېدو دی، خو که چېرته امریکا متحده ایالاتونه نه وای وضع به تر دې هم خرابه وه. د روسیې ولسمشر ویلي همدا واقعیت دی او که څه هم له امریکا سره اړیکې پیچلې دي، خو باید په دې برخه کې واقع بین واوسو. ښاغلي پوتین د افغانستان په شمالي پولو کې د وسلوالو مخالفینو حضور او د داعش او طالب سخت دریځو ترمنځ جګړې د وضعیت خرابونکي فکتورونه یاد کړي دي. انټرفاکس د پوتین په حواله ویلي د افغانستان، تاجکستان او ازبکستان د ټولې پولې په اوږدو کې طالبان ځای پر ځای شوي دي او موږ باید دې مسالې ته پام وکړو. د افغانستان له شمالي ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د وسلوالو مخالفینو د حضور، د هغوی د اوښتو راوښتو او د مخدره موادو د قاچاق د مخنیوي په هدف څو واره افغان ولسمشر محمد اشرف غني، د ملي امنیت سلاحکار حنیف اتمر او نورو لوړپوړو چارواکو د منځنۍ اسیا د هیوادونو له مشرانو سره په خبرو کې د هغوی جدي همکاري غوښتې ده. د روسیې ولسمشر په داسې حال کې په افغانستان کې د طالبانو حضور پراخو باله چې د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری په خپله وروستۍ مرکه کې ازادي راډیو ته وویل په 34 ولایتونو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی او افغان پوځ د مخالفینو پر وړاندې عملیات کوي. امریکا متحده ایالاتونو سږ کال د جنوبي آسیا او افغانستان په اړه خپله تګلاره نوې کړه چې پکې له افغانستان سره په ډیرو پوځي مرستو د وضعیت د ښه کولو لپاره د خاصې پاملرنې او نورو انکشافي پروګرامونو بحث شامل و. د امریکا دفاع وزارت د بیان له مخې اوس وخت شاوخوا 1,000 امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشت دي او ناټو هم 3,000 تازه مسترتیرو د وراستولو پریکړه څه وخت مخکې اعلان کړه.
د روس د انتخاباتو مرکزی کمیشن د هیواد حکومت سیاسي مخالف او فعال الکسی ناولانی په انتخاباتو کې د ګډون لپاره ناقانونه اعلان کړ چې ګواکې لازم شرایط نسی پوره کولای. نوموړی غواړي د 2013 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې ګډون وکړي. نور تفصیل ملالی بشیر راکوي.
د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ګډون لپاره الکسی ناوالنی نامناسب اعلان کړ او په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره یې د غوښتنه رد کړه. الکسی ناوالنی د روسیې د اوسنی حکومت مخالف او د اداري فساد پر وړاندې فعال دی. دی غواړي د 2013 کال په مارچ میاشت کې د روسیې په ولسمشریزو ټاکنو کې د کاندید په توګه ګډون وکړي، خو دی د انتخاباتو د کمیسیون لخوا رد شو. کمیسیون وایي ناوالنی ځکه انتخاباتو ته نسی کاندید کېدای چې د جرایمو سابقه لري. ناوالنی لومړی ځل په 2013 کال کې د غلا په تور محاکمه سو. پر د تور و چې د روسیې په کیروف سیمه کې د 2,01,000 ډالرو په بودیجه کې تیر ایستل کړی دي. د بشري حقونو اروپایي محکمې تیر کال دا پریکړه لغوه او غیر عادلانه اعلان کړه. د روسیې سترې محکمې د بیا محاکمې حکم وکړ، خو هلته ناوالنی ته بیرته د 2013 کال د محکمې غونډې سزا واورول سوه. د انتخاباتو مرکزی کمیسیون ویل چې ناوالنی په خوا تورن سوی، نو له همدې کبله دی نسی کولای په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. د دوشنبه په ورځ د کمیسیون د پریکړې تر اعلان څو دقیقې وروسته ناوالنی یو ویډیوي پیغام خپور کړ چې پکښې دی له خپلو پلویانو غواړي چې انتخابات تحریم کړي. لومړۍ نظر پوښتنې ښیي چې د روسیې اوسنی ولسمشر ولادیمیر پوتین په ډېره اسانۍ سره بیا ولسمشر ټاکل کېدای سي، په دې معنی چې دی به تر 2024 کال پورې ولسمشر پاتې سي. د کمیسیون تر پریکړې وروسته ناوالنی خبریالانو ته وویل چې دی به د روسیې د اساسي قانون اړوندې محکمې ته مراجعه وکړي، خو ده وویل چې د دې پریکړې د لغوه کېدو چانس ډېر کم دی.
که
د انتخاباتو مرکزی کمیسیون پر ما بندیز لګوي چې په انتخاباتو کې ګډون ونه کړم، میلیونونه خلک له انتخاباتو باسي، میلیونونه خلک له سیاسي سیستمه باسي، ځکه دا به دوی ته په انتخاباتو کې په هیڅ ډول د ګډون موقع
ورنکړي.
د انتخاباتو کمیسیون پر ده د 2013 کال د قضیې په خاطر له مخکې لا په انتخاباتو کې د ګډون لپاره تر 2028 کال پورې بندیز لګولی و، خو ناوالنی ویلي چې پر ده تورونه سیاسي انګیزه لري. د ناوالنی د کمپاین په وینا د قانون له مخې ده د روسیې په 40 ښارونو کې د 500 تاییدۍ د لاسلیکونو اړتیا درلوده چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. په مسکو کې د ناوالنی 800 پلویان راټول سول او 242 کسانو ورته خپل د تاییدۍ لاسلیکونه ورکړل. دې ته ورته په 1900 ښارونو کې د ناوالنی په پلویتوب خلک راووتل.
تاسو مشال رادیو ته غوږ د اوکراین حکومت او د دغه هیواد بیلتون غوښتونکو هوکړه کړې چې زندانیان سره تبادله کړي. دا هوکړه نن په ماسکو کې د ارتوډکس کلیسا په منځګړیتوب تر خبرو وروسته وسوه. تفصیل احمد شیبر راکوي.
اوکراینی چارواکو او د دغه هیواد په ختیځ کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو موافقه وکړه چې د ډسمبر په 28مه اسیران سره تبادله کړي. دا اعلان نن د بیلتون غوښتونکو مشرانو او د اوکراین د حکومت استازیو په ماسکو کې لوی غونډې وروسته وکړ. د دې غونډې منځګړیتوب د روسیې د ارتودوکس کلیسا مشر وکړ. تر غونډې وروسته د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال ایرینا هراشچینکو په فیسبوک کې ولیکل چې د دسمبر په 28مه به څلور اویا اوکراینیان خوشي شي او په ځواب کې به حکومت 306 زندانیان خوشي کړي. د اوکراین د بیلتون غوښتونکو مشر الکساندر زخارچینکو هم د دې شمیرې تایید وکړ. د اوکراین د پارلمان لومړی مرستیال وویل چې اوکراین له اوږدې مودې راهیسې دې تبادلې ته چمتو. تر اوسه پورې دا معلومه نه ده چې کوم کسان تبادله کیشي. دوی ټول جنګي اسیران دي که عادي بندیان هم پکې شته. له تیرو 14 میاشتو را په دې خو به دا لومړی ځل وي چې د اوکراین د حکومت او بیلتون غوښتونکو ترمنځ زندانیان تبادله کیشي. د 2014 کال له اپریل را په دې خو د اوکراین د حکومت او روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ په جګړو کې تر 1300 ډیر کسان وژل شوي دي.
د افغانستان د سولې علي شورا هیله ښودلې چې د افغانستان علما دي د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. د دې شورا مشر محمد کریم خلیلی د دوشنبه پر د افغانستان د 34 ولایتونو علما سره په مشورتي ناست کې د سولې په پروسه کې د علما رول باندې ټینګار وکړ. تفصیل شمع متشنواره راکوي.
د سولې عالی شورا رئیس محمد کریم خللی د دوشمې پورز په کابل کې علماء سره په غونډه کې په هیواد کې د مرګ ژوبلې او د جګړې پر دوام اندېښنه ښکاره کړه او هیله یې خوده چې افغان علما باید د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي.
با توجه به وضعیت اسفناک
د هیواد اوسنی وضعیت ته په کتو او دا چې هر ورځ په جګړه کې قرباني ورکوو، موږ هیله لرو چې درانه علما د سولې لپاره هڅې د سولې جهاد اعلان کړي. له شک پرته چې سوله یو جهاد او هڅه ده، هغه هڅه چې په مسلمانانو کې د مرګ ژوبلې مخه نیسي او د ګواښونو او ستونزو پر وړاندې زموږ هیواد پیاوړی کوي.
قوی و قدرتمند می سازد.
خغلی خلیلی د اسلامي نړۍ له علماونو هم غوښتنه وکړه چې د افغانستان سولې پروسې ملاتړ وکړي، خو ټینګار یې وکړ چې یوازې افغانان کولای شي چې د سولې لپاره اقدام وکړي او د خلکو هیلې په واقعیت بدل کړي. د سولې عالی شورا رئیس دغه څرګندونې د سولې په اړه په هغه مشورتي ناسته کې وکړې چې د څلور دېرش ولایتونو په سلګونو دیني علماو پکې ګډون کړی و. د سولې عالی شورا وایي له دې ناستې نه هدف د سولې له هڅو نه د علماو خبرول او د دوی مشورې اخیستل دي. خواني طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف په دغه غونډه کې د سولې عالی شورا د حکومت له اړخه د سولې د خبرو اترو لپاره یوازینی ادرس یاد کړ. وی ویل چې د خبرو اترو د پرمخ بیولو لپاره مقابل لوري ته باید دفتر پرانیستل شي. تر دې وړاندې د سولې عالی شورا هم ویلي وو چې وسلوال طالبان کولای شي په کابل کې خپل دفتر پرانیزي، خو طالب ویان زبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلي وو چې دوی د سولې د خبرو اترو لپاره دفتر نه غواړي او د تل په څیر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار درلود. په دغه ناسته کې د افغانستان د علماو د سراسري شورا مشر قیام الدین کشاف وویل چې روانه جګړه په افغانستان ته بل شوې او هر چا چې پرې پانګونه کړي اوس خپل ونډه غواړي.
خو که موږ د خپل افغان رور طالب سره بین الافغانی مذاکرات پیل کو، د خدای په فضل دا نور ټول لاسونه به شل سي.
په دغه ناسته کې د هیواد یو دینی عالم ایاز نیازی د سولې د خبرو پر وړاندې د خندونو پر لری کېدو ټینګار وکړ. وی ویل د سولې لپاره هڅې یوازې د دینی علماو نه بلکې د ټولو ښځو او نارینهو دنده ده.
هلته د هلمند اوسیدونکو وایي له مرکز لشکرګاه سره نږدې نښتې زیاتې شوې دي. دوی وایي افغان ځواکونو په نادیالي، ناوې او ګرمسیر ولسوالیو کې معلوم پرمختګ کړی دی، خو د لشکرګاه ښار شاوخوا سیمو کې له شپې ناوخته وسلوال بریدونه کوي چې د دوی په وینا د ځایي خلکو ژوند یې ناارامه کړی دی. الیاس دای نور حال راکوي.
سره له دې چې د تیرو څو میاشتو راهیسې د ښار پر شاوخوا د وسلوالو ډلې بریدونه او د مرکز په لور د هغو د پرمختګ مخه ډب سوې ده، خو د لشکرګاه د درېمې او دوهمې امنیتي اوزو اړوند په سپینه کوټه او سرګو در سیمو کې د تیرو څو ورځو راهیسې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی او پر امنیتي کمربند دغه پرله پسې بریدونو د ښار اوسیدونکي نارامه کړي دي. د ښار د اوسیدونکو څخه عبدالغفار اسحاقزي، نورعلي انوري او نظر محمد رودي لشکرګاه ورته لا هم مسؤن نشکاری.
د یو څه وخت دفاره د ښار په شاوخوا کې ټکان نه و، خو اوس بیا د ښار په شاوخوا کې ټکان ډیر سوی دی او د شپې د خلکو د خوب هم مزاحمت کوي او خلک ورسره په تکلیف.
تیر شپه د زما خپل تر 12 بجو تر 1 بجې د دغه ټاکو ټوک لامل د غیر امنیتي حالت لامل ما خپل خوب نه دی کړی. یوازې زنه دی هلمند ټوله ولس چې د هلمند په دغه اول او دوه مناحیه کې دی ټوله همداسې په مشکل کې دی د همدې غیر امنیتي حالت لامل.
موخه او هدف مسد دومره قربانی تاسو ورکوې په هر شپه چې د دشمن پلان جوړ کړی دی، هغه دشمن دومره سل په صد په خپل پلان کې کامیاب شوی دی چې دوی بیخي خبر کړی هم نه دی.
کته هم د لشکرګاه په لویدیس کې د بولان او د نادالی ولسوالۍ ترڅنګ په جنوب کې د نوی ولسوالۍ په مربوطاتو کې د افغان ځواکونو پرمختګ د شار څخه جګړې لري کړی دی، خو ویل کېږي د دریم امنیتي اوزه په سپینه کوټه او د دوهمې امنیتي اوزه په سره ګودر کې ځکه امنیتي کمربند په خپل حال پاتې دی چې د اضافي سرتیرو ترڅنګ د پخوانیو سرتیرو لغوه شوی تشکیل بیرته نه دی ډک شوی او یا تر اوسه د وغو لپاره جلب جذب نه دی پیل شوی چې عملیات وکړي او سیمې پراخه کړي. د هلمند والی وایي د تشکیل پروسه روانه ده. حیات الله حیات اول وسلوال بنور د شار هیڅ سیمه ونه سنوالي.
تقریبا دښمن د منډو په حالت کې ده، خو دا په دې معنی نه ده چې په هلمند یا د لشکرګاه شاوخوا مخالفین بیخي له منځه لاړ دي. هغو هم خپل نهایي هڅې کوي تر څو موږ ته مزاحمتونه خلکي. ولې زه په ځانګړي ډول د لشکرګاه اوسیدونکو ته اطمینان ورکوم چې هیڅکله به نور دا ونه شي چې دښمن د لشکرګاه په ښار کې راننه وځي او دلته د ناامنۍ ته لمن ووهي. موږ د یوې غټې ستونزې سره چې مخامخ یو، هغه دا ده ځینې سیمې چې په تیرو کلو کې څو کلو کې د دښمن تر کنټرول لاندې راغلی وي، موږ اوس د دې توانایي لرو چې هغه سیمې په یوه او یا دوه ورځو کې بیرته ونیسو.
حیات الله حیات که څه هم دقیق ونه ویل، خو زیاته کړه چې د 215 میوان کلو اردو څو کنډکونه د بیا روزنې او تجهیز په پروګرام کې دي چې هر کله پر خپل په نادالي او د لشکرګاه شر په څلورم اوزه باباجي کې به عملیات وکړي.
دا مشال رادیو
دا شورو دروازی
اونیس پروگرامونا
روختیا او درملنا
پا لسنی مباجو
دا مشال رادیوی مجلا
پا یوانی مباجا
ستونزی او سرکار
پا پابندی دو بجو
دا کرخی پا غالا
پا دوانی مباجو
دا نده رنگونا
پا درینی مباجو
پرگنه
پا پاکم سلور بجو
دا مشال ترانا لاندی
پا سلورنی مباجو
د ننګرهار د شوزو چارو ریاست چارواکي وایي چې په تیرو نه میاشتو کې له دوی سره د شوزو پر وړاندې د بلابیلو تاوتریخوالي 110 پیښې سب سوي دي چې د تیر کال په نسبت د دوی په وینا پکې کافي اندازه زیاتواله راغلی دی. د مشال ریډي خبریال باز محمد عبید په دې اړه نور حال راکوي.
د ننګرهار د شوزو چارو ریاست مشر انیسه عمراني وایي چې سکل د دوی له ریاست سره د خزو په وړاندې د ډول ډول تاوتریخوالي 110 پیښې ثبت شوي چې د تیر کال په نسبت پکې کافي کمواله راغلی دی. نوموړي وایي
سکل د خزو چارو ریاست ته تقریبا 110 قضیې ثبت راجستر دي. پروس کال موږ 210 درلودلې چې اوس په دې باندې کار روان دی او د هغې جملې څخه موږ 14 قضیې سرندوالۍ ته معرفي شوي دي او نورې قضیې چې زیاتره کورنۍ تاوتریخوالی دی اوس فعلاً دامن په کور کې 19 قضیې لرو او دا زیاتره قضیې د دوران لاندې دي او په دې کې 30 قضیې په خپله خوښه خپلو کورنۍ ته تسلیم شوي دي.
انیسی عمرانی د دې پوښتنې په ځواب کې چې په ننګرهار کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی کم شوی او که ښځې خپلې قضیې د ریاست پر ځای عدلي او قضایي ادارو سره شریکوي وویل
عزیز من ډیر د سړي چې رسمي شوی نه تقریبا 500 کورنۍ ته به موږ مشورې ورکړې هغه نه د غختلې چارې زیرا او سبت کې صرف اساس موږ مشوره غواړو چې موږ څه وکړو. موږ کوم ټیم چې د مشورې لرو هغه د فاتر لرو مسد کار کوي موږ مشوره دي ټیم راځي نو موږ د قضیه په مشورې په اساس باندې حل کړی دي. دا باندې چې تاسو تری خوالي بری خو هغه جدي قضیه کمی شوی.
انیسا عمرانی وایي چې هغه میرمنې چې د کیسونو د ختمېدو وروسته ورته د کورنیو لخوا مرګونی ګواښونه موجود وي دوی د ریاست تر سوري لاندې د امن کور کې ساتي.
موږ ډېرې قضیې درلودلې چې هغه موږ د محبس نه د تاریخ جمهور د فرمان په اساس باندې خوشې شوې اما د دوی محرم د مخالفینو سره پلاری د مخالفینو سره کله چې بازر شو درې بدلې به غوښتل مګم تر ډېر وخت پر تر یو کال پورې به زمونږ خور د امن په کور کې ناسته وه. ډېرې قضیې چې د محبس نه فارغ شوې دي او دا ډېرې سختې تمامې شوې دي نو ما درې سب د محکمې نه هدایت غوښتې دي او قضیې ما ورکړې دي تسلیم کړې دي.
د ښځو چارو ریاست مشر انی سیم رانی وړاندې وایي چې دوی د ولسوالیو د خزینه شوراګانو لاره په کلو او باندو کې میرمنو ته د کورنی ژوند په اړه بیلابیل مشورې ورکوي چې له عملی د خزو د پوهاوی کچه لوړه شوې ده او اکثره کورنۍ ستونزې د دوی شوراګانې د مشورو لاره حل کوي. باز محمد عبد مشال رادیو جلال آباد.
د مسافرو غړی تاسو کې د نړۍ په هر ګوټ کې پښتنه مو کوو ل تاسو سره د زړه خواله کوو او ملمانه کوو. تاسو له کیسو ارمانونو خپګانونو او بوختیاو خلک خبرو
د جانان غم بست کم شنو پس مود کی اباسین کمه کوینا
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو خاوري او سم تاسو ته د پښتو د لیکوال او شاعر ډاکټر خالق زیار د لومړی تلین پاړه ریپورت لرو. په دې اړه د هغه په کلی کې د پر لومړی تلین هم غونډه شوې ده او هم د کتاب مخکتن شوې ده. محمد عمران نور حال راکوي.
جنونیت چې چیراغو په وطن په کې دلیل خپل شعور لټاړ شي په ما به هم سترګرا پټی کې څوک پما بهوم یو پنځنه تلارشي
دا سوره پښتو ادبی او کلتوري جرګي را جوړ کړي وا د کوم چې ډاکټر خالق زیار د مرګ نوړان دي سینیئر نائب صدر وو. په دې سوره کې ویناوالو په نظمی او نثري بڼه ډاکټر خالق زیار ته د عقیدت فرزونه وړاندې کړي.
بیرو غورا لالا وستو ارمان دلې ونو
پدایته به وایي چې ژوندۍ په دې وطن کې اندېښنه ده
راشه نو رات نو دی پال مات کړه د بلتانه د غرور خیال مات کړه لکه وریا د رافری کزل په نظر په دښ نه په شکل مات کړه.
ډاکټر سیف جدائی زمونږ د پاره لوی قامی زیان دی
د دستوري ورستو لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی ویل چې ډاکټر خالق زیار د حالاتو له سنگینۍ خبر او هغه په خپل شاعرۍ کې په جانانه انداز کې د دې حالاتو خپل ولس خبر کړي او همدا د یو مفکر دانشور کار وی.
وحشت په مونږ کې ده اوس دغه وحشت نه عالم انسانیت ته مونږ دا مفکری نړۍ د دې فکر دا زمونږ رڼا ده یوازې یو کس خو نه کیږي کنه دا فکر به عام کول غواړي او دې کې بر اختیار ویل غواړي. ډاکټر صاحب ولاړ چې چا سره خخ کار ښکار ولاړو او د دک سه مفکرینو د فکر نه رڼا غستل غواړي او دا فکر عام کول غواړي.
زمونږ ویني پښتنې ویني دې زروي کپل سپی دا به رنگ راوړي زما یاران هم عجیب خلک دي جنگ له راځي
مکمل انسان او هم غریب مرسته کړي محسوس
کړي کېده ستېره ده بالکل د مونږه د زړه حال چې مونږه چې مونږ یې نشوې دې نشم ویل
ډېر خوږې خوږې خبرې.
ډاکټر خالق زیار رور رازق جان ویل چې د یو رور په هیڅ ډاکټر خالق زیار په کور دننه او بهر په اتفاق زور راوړو چې کله به هم خبره کوله نو په دلیل او منطق یې کړي ځکه هر مشر او کشر داغه خبره منلې ده. وی د هغه د یاد ساتلو لپاره په خپل ځای کې خصوصي سټیج هم په دې غرض جوړ کړي چې هر کال به د هغه د ورځ مانځي
تشویقر وکړه چې شندن سو ګور ما یاد شاته زما ستګه داسې په چانه خوږیږي چې هغه به د ډاکټر صاحب دغه خیالات ته ورور شي کوم ما سره چې کوم ډسکشن کوو ما سره به ناستو ما سره کوم خبره کوله د دې ملک په حواله سره نو ما ته نن په نظر نه راځي. خدای دې وکړي خدای دې وکړي چې په پښتنو کې داسې خلک را پیدا شي نور را پیدا شي شته دې پکې
په دستور کې شاعر او لیکوال اقبال حسین افکار په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال لخوا دستوري تر لګلې خصوصي پیغام هم واورو. د پیخې په پای کې یو ځوان مجسمه جوړون کی کامران خان د ډاکټر خالق زیار کورنۍ ته په لاس جوړ شوې مجسمه وړاندې کړه کوم چې د کامران لومړی مجسمه و. د دې ترڅنګ په دې سور کې د ډاکټر خالق زیار د مرګ نو وروسته چاپ کتاب خپل رباب خپل نغمه مخکتنه هم شو.
جانان بنوي کور بس خوشې پروت وي په ما او شوې دا الهام پلاره
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د خبرونې د پای شیبو تر رسیدلی او انسا جمل به د خبرونو لړیز یو ځل بیا وړاندې کړي.
چارواکي وایي په کورمه کې د امریکا بے پایلټ الوتکو په یو موټر برید کړي چې په کې له حقاني شبکې سره تعلق لرونکي او مشکوک وسلوال وشل شوی دی. چارواکي وایي دا برید د وسګړې په متاسنګر سیمه کې پرون ماسپښین شوی دی. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان، افغانستان او چین په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې زر تر زره دې د افغانستان سولې بهیر کې ګډون وکړي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت لخوا نن په خپرې شوې اعلامیه کې ویل شوي دي چې د بیجنګ په غونډه کې ویل شوي د افغانستان ناامني ختمولو لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې عمل تر ټولو ښه لاره ده. د قبلي سیمو د ځوانانو جرګه وایي نن یې د پاکستان د مختلفو ښارونو په پریس کلبونو کې د فټ اصلاحاتو عملي کولو لپاره د لاسلیک مهم پیل کړی دی. دغه جرګه چې په نهو سیاسي و اتلسو د زده کوونکو غیر سرکاري تنظیمونو باندې مشتمله ده. غوړو نن مشال ریډیو ته ویلي چې په دې مهم کې په لسګونو وګړي برخه اخلي. د پاکستان د وزیر اعظم د بهرنیو چارو پخوانی سلاحکار او د منصوبه بندی مرستیال چیرمن سرتاج عزیز وایي چې افغانستان له پاکستان سره د ترانزیت ټریډ غونډه ځکه منسوخ کړي چې غواړي هند پکې شامل کړي. نوموړي مشال ریډیو ته ویلي چې کله هم افغانستان دا غونډه کول غواړي پاکستان ورته تیار دی. افغانستان له په دې اړه څنګه دی ویلي. افغان چارواکي وایي طالبانو په غزنی ولایت کې 500 مسافر وشلی دي. نن د غزنی ولایتي شورا غړي ناصر احمد فکری ویلي دا پیښه بیګانه وخته په ازرو کلی کې شوې ده. طالبانو د پیښې ذمہواري منلې ده. په سرینګر کې پولیس وایي د هند تر انتظام لاندې کشمیر کې هندي ځواکونو د پاکستانی میشتې وسلوالې ډلې جیش محمد مشر نور محمد ټانټرې وشلی دی او د شام حکومتي ځواکونو له لبنان او اسرائیل پولیس سره نږدې د یاغیانو تر ولکې لاندې اخیری سیمه نیولې ده.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واورې د لدی سره د مشال ریډیو د نن ورځی خبرونه پای ته ورسیدې. ک پر دې چپو پاتې واست نه ډیو ریډیو خبرونه اوریدلې سي. پوریوال کاکړ له خپل همکارانو په سیمه کې خپل ټول خبريالانو سره یو ځای. له تاسو تر سبا اجازه غواړم. هر ځای چې یاست خوشاله اوسئ.